درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د ویلوه پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شو. دا لاره تیرش په هغه مهال بند شو چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نسپیدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، مشال رادیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په وینا یو جنجالي لوحه لري کړی شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله لقوله ویلي و چې تېره شپه ناوخته پاکستانی لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي چې دوی مخه ونیوله. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن چهارشنبه پر ایکس پانل لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر 6 میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستانه راستنې شي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمې ژوندي ووځي. د خوړو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 2 لکه ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر پر 6 په یو خبر پانه کې ویلي چې نویس د سفر پترس کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی او د ملګرو ملتو له چارواکو سره ژغېدل. د خبر پانې پر اساس نویس ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژر میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبریالانو ته ویل د بشرپالنې د چارو همکارانو په سیمه کې وضعیت ناورین شولې او زیاته کړې چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز ویل ټول شکیل خو او ټول دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولی دی. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلی دي.
نیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي.
په کندهار کې هغه ښځې چې پخوای په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کوي وایي
زنار نه لرم په کور کې چې ما سره کار وکي، ما سره وجو لګوي، ډېر پریشانی او بدبختی سره مخ شوې.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمی سیستم ته نه جبرانیدونکې زیان اړولې ده. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي په تعلیمی برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ شوی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو حقونو د برخې څېړونکي او د راپور لیکوالې سحر فطرت ویلي، طالبانو د ټول هیواد ښوونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی، هغه چې د نوموړي له قوله د باکیفیته زده کړو څخه به بې برخې وي. د بشري حقوقو څار سازمان په راپور کې د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړي چې له امله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکي له ښوونکي پرته په ټولګي کې ناست وي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی له میندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وستي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دي. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې دی ویلی سي د 12 ټولګي زده کوونکو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنې شوی دی. مهم مزامین په کې نه تدریسيږي، هغه تکړه او مسلکی استادان خوونکو چې دلته 45 کاله تدریس کړي او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت خوونکو په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځیو د پرانیستو غوښتن کې دي. په ننګرهار کې دی ویلی سي د 12 ټولګي زده کوونکو چې نه غواړي د امنیتي سونز عمل یې نوم پر پور کې اچو د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنی ویلی وای
من ډیر افتیار روزه کې سی افغانستان ته من باید خدمت وکړو، من باید تر دوله سم پوری خپاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمی سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لوی ضربه ورکړي او تر څنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارلی چی کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته لس ورځې سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل ایکس پانه کښلی د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع جزئیات وابري.
په داسې حال کې چې پاکستان کې لا هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیونې او وستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د سیمې د وادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډسمبر د 5 او 15 نیټو ترمنځ په پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویس داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو لس ورځنی سفر پیلوي چې روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیټا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د جولیټا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالد بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه دا لوړ پوړي پلاوی داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د پاکستان حکومت هره ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هم مهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوینټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کیږي، زندانونو ته لیږدول کیږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کیږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډیره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریځ بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بد ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یوه بله افغان کډواله نسرین حمیدی وایي د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوه خو بیرته په ضمانت خوشی شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوم. څلور ساعته د دوی په بند کې وم خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشی شوم،
آزاد شوم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې تېره ورځ د تورخم دروازې له لارې سل کورنۍ رسنۍ شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر تر 3,00,000 اوښتی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا ویلی چې په ایران کې حق افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس تر راپور لمخې احمد وحیدی د سرګندونی د ایران په احوال شار کې د محصلانو د ورځې په المانزغونډ کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وکړي. په ایران کې په ورسته ورځو کې خصوصا کله چې دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی، یو ورپسې یو شمیر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او پاینې حل کې ویل چې خپل هیواد ته هم نشیتلی. د دې موضوع جزئیات د عابدی سپوږمۍ په راپور کې اورو.
له ایران څخه د افغان بې اسناد کډوالو پر ایستلو یو ځل بیا ټینګار. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په ایران کې میشت افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي زیاته کړې چې افغان کډوال په موقتی توګه په ایران کې ژوند کوي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سرچینې ویلي احمد وحیدی دغه څرګندونې د ایران په اهواز ښار کې د محصل ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د پوښتنې په ځواب کې کړې دي. نوموړي ویلي
من اخیرا طالبان اومده بود اینجا، گفتم شما باید بستر آماده کنید، اینا برگردند.
په دې وروستیو کې د طالبانو یو هیئت راغلی و، ورته ومو ویل چې باید خپل بستر آماده کړي او هغوی له موږ فرصت وکړو. دوه ډوله کډوال لرو، هغوی چې اسناد لري او هغوی چې اسناد نه لري. اسناد چې نه لري باید وویستل شي او هغوی چې اسناد لري باید تنظیم شي.
بخشی هستن، حالا تو حوزه‌های مختلف هستن، مجوز دارن. اونایی که مجوز دارن باید ساماندهی بشن.
مخکې تر دې هم ایرانی چارواکو د افغان بی اسناده کډوالو د ایستلو خبره کړې وه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد کې ایرانی اتباعو او افغان کډوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې او ادعا کېږي چې یو ایرانی تابع په کې د یو افغان له لوري وژل شوی، چې په پایله کې د ایران خلکو د افغانانو پر کورونو حمله کړې او سوځولې دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې اړه وویل چې دښمن د افغانیت ضد او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د شخړې په لټه کې دی، چې موږ ته د منلو وړ نه ده. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې یو افغان کډوال عبدالله د دغې قضیې په اړه چې تاوتریخوالی رامنځته کړی وایي:
تا فعلاً موقعیت کې کسی جوان ایرانی را کشته مشخص نیست که آیا افغانی بوده یا نبوده.
تر له دې چې تر اوسه د دغه کس هویت نه دی معلوم چې افغان و که نه، بیا هم د یو کس سزا باید ټول کډوال ونه ویني. جرم یو فردي عمل دی. د ایران خلک زموږ سره هم فرهنګ او هم ژبې دي، باید د افغانستان شرایط درک کړي او هغوی چې نفاق اچوي باید مخه ونیسي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا هم وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خپل هیواد ته نشي ستنېدلی، ځکه د دوی په ټکو افغانستان ته بیرته د ستنېدو په صورت کې به وګواښل شي. د تیر جمهوري نظام یو سرتېری چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته ایران ته کډوال شوی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي:
هم سیم کارت و هم کارت های بانکی که به خاطر رفع مشکلات مهاجرین بود اینا را آماده کرده بودن که بر مهاجرین توزیع کنند.
با چه زینه کارتونه، بانکی کارتونه او سیم کارتونه پر افغانان رو بشه. در حقی وروسته چه طالب چارواکی ایران ترقلی و حقا پروسه هم و داریده او دقیق کارتونه مو ترلاسه نکرل او لدیر مشکلات و سر مخیو چه هر ورز با لزگون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. زموږ غوښتنه د ایران له دولته دا ده چې دلته ژوند وکړو تر هغو چې د افغانستان سرنوشت معلومیږي. که موږ بیرته افغانستان ته ولیږل شو، موږ به د مرګ انتظار باسو او مرګ به زموږ انتظار باسي.
اگر ما با چنین سرنوشت روبرو شویم، ردی مرگ شویم به افغانستان، فقط انتظار مرگ و انتظار مرگ ما میکشه و ما هم انتظار مرگ میکشیم.
یادونه ده چې د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر هم بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دي. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی دوه ورځې مخکې د ایران اسنا خبري آژانس ته کړې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر داسې مهال د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي چې هم مهاله له پاکستان څخه هم هر ورځ په سلګونه او زرګونه افغان بی اسناده کډوال ایستل کیږي او خپل هیواد ته ستنول کیږي، چې د دغه هیواد دا اقدام په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت.
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسی تیری او د جنسی تاوتریخوالی له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالی کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل له نوریا سنوریا ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسی انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چنن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 53 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د خزو سړو او ماشومان په وړاندې له مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په مرکه شو کسانو کې چې د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالي شوی شپږشته سړیان دولسه خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقف شو مترزانو سره د جنسي تیری د لیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردوول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجه مجازاتو او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماردوویلي هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړې د اعتراضونو پر مهال توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلف ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسی انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویری چې بیا ور سره تاوتریخوالی و نشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړهونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسی انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسی انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسی را نغشتی. نموڑی وای د تیری شل کلن جگڑی پر محال لس کالا د خپلو سیمو څخه د جگڑو لوجی بیزای و او هاگ محال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوگ کارول سوی. دی وای د لاس پتناکو جور سوی پر دی کوری پلکون افغانی لگشت کردی. خوایی او سی بیا د هاگر دول و دانوون توان
پاشتن اما دادا چه مو دار با دار خاک و سالی اقتصادی وضعیت ریر خراب ده. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمانی نه وي چې دا څه شی جوړ کړي دې تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه دا نیم کلی د ګډ واټ دی ټول خراب شوی دی د جنگو د لاسه. د لاس کولم سایه وسی لا پوی د اندازې ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکو د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي اوسیدونکو اوس له خیریه مؤسساتو او طالب وکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
نیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې دوه درې سوه کور تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي تاسو کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس ته رسېدلي دي چې هم د امریکانو د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي دي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یو یو جنگی ساحه و
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او هم دا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړه دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې وایي زمکي کمیدي او غاڼي کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو او روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په خوای په سلګونه وزې او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ښه تیرېده. خو اوس کالو سره د څارویو د خوراک نشتوالي سره مخ دي.
د ځمکو څخه حاصلات ډېر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزې یو اندازه. دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوي دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوي دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوي دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بیخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتره روان دي. نو د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالۍ له امله پرې له شو اغېزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو.
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راځو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي.
ډیر ورو پاکستان کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه را سیستل کیږي ورورک، پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورور.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. نه نیمه بجې دی، دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ویلوه پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شو. دا لارا تیر شپه هغه مهال بند شو چې د طالبانو ځای چارواکو د پاکستان له لوري د ویلوه پر نسپیدو اعتراض وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلې دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن چهارشنبه پر ایکس پانه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنی شي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت میومني. د دېونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي، افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماتې ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پایلوبا ایڈلیټ سٹرایکرز لوبډله ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به ووري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وکټو منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړو. د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه پورسي پانه کې درویش رسولي 15، احسان جنت 29 او لوبډل مشرک رام علي خیل 22 ناسوزیدلې منډې جوړې کړې. یله سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په بوزوبای خار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاړۍ کې 130 منډې کړې چې په جواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاړۍ کې په ترتیب سره 1540 منډې کړې. په دویمې پاړۍ کې انګلند یو بیا خطو پوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاړۍ کې افغان لوبډلې ته د 140 منډو هدف ورکړل شو او چې د 15 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیرلا چې توپ اچونکی ضیاء الرحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لاس لوبغاړي آؤټ کړل. همدارا سلیم صاحب درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده، سو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلن کم عمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي، تر څو هلته په د 19 کلن کم عمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په اے ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپلې د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګ که خدای کو موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پایلو بوته نو نیمه پایلو بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګ پایلو به د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شلورزو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شلورزو په دې سیالیو کې یو اربیا میکسویل ډیر خزلېدلی دی. له سالی محمد سالی نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پایل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړ شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په 22 سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه، هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. استرالیا بیا د 9 وکټو په 22 سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. درېمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلی و چې استرالیا د ورستی اور په ورستی توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک د اغیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلرمه سیالي کې هندي لوبډلې د شلو منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو بیا توپ وهنه کړې وه 115 اویا منډې وکړې، خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای سوی. د هند لپاره دا ځل اکثر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلې وو او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په څلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او درې مهم لوبغاړي یې سوځولي وو. پنځمه سیالي چې د دسمبر پر درېمه نیټه په بنګلور کې ترسره سوه، د شپږو منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی وو. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 10 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی یې سوځولی وو. د لوبلړی د غوړه لوبغاړي جایزه بیا د هند وروتو پچون کې روی بشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال نه لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو د چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وو او تر یادې پایلوب سم د لاس ورسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړی تر سره کړ چې د دوړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړی کې ونه لوبیدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پیلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیټ تماتي ورکړه په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پیلوبه چې د دسمبر په 2 منټه د استرالیا په ایډلیټ خار کې تر سره شو، د سټرایکرز لوبډلې د 116 منډو په هدف ټاکلې او هیټ لوبډلې د 8 وکټو په سوځیدو سره 122 منډې وکړې چې د 3 منډو په توپیري لوبه وبایلله. په پیلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوړه لوبغاړي وټاکل شو. هغه 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپاتو ته ورکړل شو. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړي په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ویلو د چې یادې سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولسکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا لوري د ولسکلنو فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوو ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې څلور د 3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د څلورشت هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وو. د ویلو د چې دا د جرمنی د ولسکلن ځوانانو لومړی اتلولي ده او د مالی هیواد بیا د دریم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو لپاره 3 افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو ځل بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې و چې سکالی د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوی. اوس د خبرونې دویمه نیمایي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکی تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیات ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو په ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې لیست هم نه لري، نو دا ټول د لوبو هغه د بولینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بل برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې د پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي. او مسلسل په پريشر کې لوبي کول، مسلسل غټي لوبي کول، مسلسل سختي لوبي کول. لکه مونږه کو ګورو یو سہی ټي 20 میچ دی یو څلور ورځنی میچ یا دی 4 ډی میچ دومره انرژي واړی، دغه ریکوري سیستم سدا بیا بیرته پلیئر سدا څنګه ریکور کوي، دا ریکوري سیستم هم سړینه غیر منظم سي. ریکوري کې مونږ ویلای شو سي مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته کوم زور سره مونږ د مونږ وجود کې غا سنس پاور سي کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان تر بیا ټایم په کار وی، هغه ټایم سي د راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن د پاره دی لوډینګ د پاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږ اکثر سدا دی کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږ په فټنس باندې زیات تمرکز دی، او په پوسټ سیزن کې که څه انجریان وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسې ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ لپاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ دی انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان د پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډینګ خیال وساتي، د باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې د باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي، دغه لوډینګ سه د لوډینګ سه خیال نه ساتل سينو دي انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میچ کې څو یو ورځنه یو شلوري سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلای، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید که اوده د عمر په لحاظ باندې ډیر زیات بدې کې خبر راځي که یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي، نو دا 15 اورو پورې دی کولای شي یا 25 اورو پورې دی اپتی کولای شي سوکي، بیا چې څوک نو نسکلني څومره اورونه کولای شي 150 اورو پورې کولای شي، بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي سیغه ته موږ اټانم سټیج وایو، هغه کې موږ 15-16 اورو پورې کولای شو سی اورونه وکړو. خدای سره بیا سی پریشر موږ اضافه کو، دې سره موږ میچونه زمیشو ګورو، دې سره موږ پر فیلډینګ اضافه کو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي، نو بار بار مونږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو، سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد، او نو دای بو کول شي هر وخت فټ پاتې شي. د دې مثال مونږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو، کته چې ته جیمندرسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سدا یو فارمیٹ ته سدا ساتلی، ځکه هغه د لوټ خبره ده د عمر خبره هم ده، نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر زیات ضروری دي کنه بیا د انجری باعث ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړه په اکل راته وای، په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل، فټنس سدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي، او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي، سی وو ته موږ ایجیلیټي وایو، بل ته کوکنس وایو، بل ته سپیډ وایو. دا درې واړه شیان سي دي د یو تخنیک د عملی کول او د تکتیک د عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دي. یا د تا په ذهن کې چې ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې، نو هغه د پاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شې چې ته لوب وکې، یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه سي، یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټیانې وکې چې ته انجری نه بچې، او مطلب خوږېږي نه، خوږ نه، او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورتسمن ژغوري. نو فټنس دې ډیره مهمه برخه ده دی هر سپورتس، او په کرکټ کې سدا بیا ډیره زیاته مهمه، ځکه دا ست به درې ساعته ای درې ساعته یو نیم ساعت آل اتا ست به دو نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې. نو فټنس سدا دې په اړین اړین ده. نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبم نس کېدای، ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي، بیا سدا نور مهارتونه کې هر سپورت سدي هغه په ګراوند کې عملي کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم. فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټران ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي، د دې معلوماتي چې دا به ډیر زر جوړ شي. خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې شل ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسی، ځکه زده یی به ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجینر رسته، او ریهب بیا بل برخه ده. څنګه کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي، منډو ته راځي، او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی، سی بی انجرد نسی، بی ام مسلز ویک نسی، یا څه نور نقصانونه رسیږي. نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سدا بیرته ریکور سی. نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګه شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري، د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي؟ او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي؟
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسې لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګا لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهیم زدران د ډیر کار وسی د دې پوزیشن د پاره، دی ابراهیم ټرین سی، ابراهیم د رامخ کې سی، او پیغه باندې ټرسټ پیغه باندې باید موږ ټرسټ وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه هم لري، ایکسپیرینس هم ده، او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمن ده، فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده، او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګه د سی او څوک لرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غا کای سهمت ده.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
درنو ریدونکو د دې ونې لپاره د لوب ل میدان او نیز سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تربیه مولا ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Oh, oh, oh. ہوگی